السلام علیکم د مشال رادیو په سهرنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې د نجیب امیر سلامونه قبول کړئ. د خبرونه یو ساعت دوام کوي او په اوږدو کې تاسو په بیلابیلو موضوعاتو راپورونه او په روانو چارو تبصرې اورئ. نن د چهارشنبې یا د شورو ورځ او د 2015 کال د جولای د میاشتې 29 نېټه ده. دا مهال په پراګ کې د سهار شپږ او پېښور کې د سهار 9 بجې دي. را سره اوسه په سر کې خبر نه درته وړاندې کوو. د لشکر جنگوی مشر ملک اسحاق وژل شو. پاکستان کې سیلابونو یو اتیا کسان وژلي او د لیبیا یو عدالت د معمر قذافي زوی ته د مرګ سزا واوروله. پوره خبرونه د پاکستان سرکاري رسنیو نن خبر ورکړ چې د غیر قانوني پیژندل شوې ډلې لشکر جنگوي مشر ملک اساق نن په مظفرګڑھ سیمه کې وژل شو. راپورونه وایي نوموړی د پولیسو په یو کاروایۍ کې وژل شوی او له ده سره د زامنو په ګډون یو شمېر نور کسان هم وژل شوي دي. راپورونه وایي په دې پیښه کې څو پولیس سرتیري هم ژوبل شوي دي. د امریکا حکومت لخوا نوموړی د مطلوبو کسانو په فهرست کې شامل و. په دې اړه په روانه خپرونه کې د خپلې خبریالې نه له اسلام آباد معلومات هم اخلو. پاکستانی چارواکي وایي په ملک کې راغلو وروستیو سیلابونو نږدې 300,000 کسان اغیزمن کړي او له سیلاب ځپلو سیمو څخه 115,000 خلک راوستل شوي دي. د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره ان ډی ایم ای پر نوویل د سیلابونو له کبله په ټول ملک کې 180 کسان مړه شوي او 45 کسان ژوبل شوي دي. همدارنګه په ټول ملک کې 200 زیات کلي سیلابونو اغیزمن کړي دي. د خیبر پختونخوا په چترال ضلع کې هم سیلابونو په لویه کچه خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سرحدي ستونزو په پوله د ګولهبارۍ د ودرولو په موخه یو پلاوی پاکستان ته استولی دی. د نوموړي وزارت یو ویاند دولت وزیري پرون مشال لډیو ته ویل چې په ورغلي پلاوی کې د ملي امنیت د شورا او د سرحدي ځواکونو غړي هم شامل دي.
هلته په مختلفو خبرو باندې غږیږي. یوه خبره هم دا ده چې په کونړ باندې راکټونه لګېدلي دي، هغه مسله څېړي. دویمه د خط دواړو خواوو ته که عملیات کېږي چې هغې په هکله باندې هماهنګي وشي. درېیمه خبره هم دا ده چې ځینې مسلو باندې پکتیکا کې، په پکتیا کې، یا په کونړونو کې، یا په نورو ساحو کې چې مشکلات دي، د هغې په هکله باندې د ډېرې هماهنګۍ لپاره باید خبرې وشي.
افغان حکومت شکایت کوي چې له 1300 کلونو راهیسې د پاکستان لخوا پر کونړ، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او خوست راکټي بریدونه ترسره کیږي، خو پاکستان تل دا راپورونه رد کړي دي. افغان چارواکي وایي په بامیان او دایکونډي کې د پرله پسې ورښتونو له امله سیلونه راغلي او خلکو ته مالي تاوانونه رسولي دي. په سیمه کې د مشال لاډیو خبریال پرون وویل چې د سیلابونو له امله د ګڼ شمېر خلکو کورونه، کرنیزې ځمکې او باغونه تخریب شوي او زیاتو ولسوالیو ته تللې لارې بندې شوي دي. د سیلابونو له امله د دایکونډي په سنګتخت ولسوالۍ کې یو سړی مړ شوی دی. تاسو له مشال لاډیو خبر نورې. د فرانسې چارواکو پرون ویل چې له 2000 څخه زیاتو په ناغښتونکو هڅه کړې چې د فرانسې نه د چینل سورنګ د لارې ځانونه برتانیا ته ورسوي. د یورو ټنل یو ویاند وایي دا په 1390 ورځو کې په غیر قانوني ډول د فرانسې نه برتانیا ته د پناغښتنې په مقصد د رسیدو تر ټولو لویه هڅه ده. دی وایي د دوی ټول امنیتي عملیات چې شمېره 200 ته رسیږي او همدارنګه د پولیسو سرتیري د پناغښتونکو د مخنیوي په موخه راغوښتل شوی و. یو ځایي چارواکي وایي کلای سیمې ته نږدې سورنګ ته د داخلېدو په سیمه کې شپږ تنه پناغښتونکي ټپیان شوي دي. نوموړی وایي سل د پاسه 2000 کسان په شپه کې ساحې ته داخل شول چې 1900 یې په بیړه په شاو ته مول شول او 200 نور بیا ګرفتار کړل شول. د 13 جون میاشتې راهیسې 8 تنه په پناغښتونکي برتانیا ته د ټونل د لارې د رسیدو په هڅه کې وژل شوي دي. یورو ټنل وایي سورنګ ته د خلکو د داخلېدو له وجې پرون تر ډېره لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. راپورونه وایي د فرانسې په شمالي بندر کې څه ناڅه 15,000 پناغښتونکو اړولې او هڅه کوي چې په هغو ټرکونو کې ځانونه پټ کړي چې د اورګاډي یا د سمندري جازونو د لارې برتانیا ته لېږدول کېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په تهران کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې فدریکا موغیرینی سره تر لیدو وروسته پرون وویل چې اروپایي ټولنه او ایران د لوړې کچې د خبرو په پیلولو رضا شوي دي. د ایران سرکاري تلویزیون خبر ورکوي چې میرمن موغیرینی د یوې ورځې په سفر تهران ته ورغلې او د سفر هدف یې د جوهري تړون د عملي کولو په اړه خبرې کول دي. د تړون له مخې د ایران جوهري حصې مهار کیږي او په بدل کې د ایران پر ضد لګول شوي بندیزونه نرمیږي. جواد ظریف وایي خبرې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د لیبیا یو عدالت پرون د معمر قذافی زوی سیف الاسلام ته د جنگی جنایتونو او د 2011 کال د پاسونونو پر مهال د سولیز مظاهره کوونکو در پرځولو په تور د مرګ سزا ورولې ده. د همدغو پاسونونو لواجې د لیبیا د پخوانی مشر معمر قذافی واک ختم شو. د سیف الاسلام پر ضد د عدالت پریکړه په طرابلس کې د هغه په غیر موجودګۍ کې واورول شوه. نوموړی له تیرو کلونو راهیسې په زینتان سیمه کې د پخوانیو یاغیانو د یوې ډلې سره دی په چا چې د مرکزي حکومت واک کسر نه لري. عدالت په ورته تورونو و نور کسان هم د مرګ په سزا محکوم کړل چې ورکې د لیبیا د استخباراتو پخوانی مشر عبدالله السینوسی او پخوانی لومړی وزیر بغدادي المحمودي هم شامل دي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي د لیبیا د عدالت لخوا ورکړل شوي دغه پریکړې ژورې پریشانۍ سره مخ کړې دي. سپینې ماڼۍ هغه درخواست مسترد کړی دی چې ورکې د امریکا د حکومت نه غوښتنه شوې وه چې فرار شوی حکومتي قراردادي ایډوارډ سنوډن ته دې بخنه وکړي. د نوموړي د جاسوسۍ په اړه د خپرو شوو اسنادو له وجې د امریکې او د دغه هیواد د اتحادیانو ترمنځ اړیکو ته تاوان رسېدلی او په نړیوال کچې حساسیتونه راپارولي و. د سپینې ماڼۍ په ویبپاڼه د 1,68,000 ملاتړو په ملتیا د شوي درخواست په غبرګون کې د ولسمشر اوباما د کورنیو چارو سلاحکارې لیزا موناکو پرون وویل سنوډن باید د قانوني کاروایي سره مخامخ شي. نوموړی ټینګار وکړ چې سنوډن باید د دې په وینا د یو استبدادي رژیم تر شا د پټېدو پر ځای خپل هیواد ته ستون شي او د خپلو خلکو لخوا یې باید فیصله وشي. سنوډن په 2013 کال کې په روسیه کې له هغې وروسته د پناه غوښتنه وکړه چې د امریکا د ملي امنیت ادارې لخوا د دغه هیواد د بهرنیو اتحادیانو د انټرنیټ او ټلیفوني څارنو په اړه محرم اسناد خپاره کړل.
سلام پختونخوا
سلام پختونخوا او سهار مو په خیر. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د یو غیر قانوني پیژندل شوی ډلې د مشر ملک اسحاق د وژل کېدو نامو خبره وو. همدارنګه واوره چې بارانونو سیلابونو په ټول پاکستان کې یو اتیا کسان وژلي دي. افغانستان وایي د پولیسو شخړو د هواري لپاره پاکستان ته یو پلاوی استول دي.
هلته په مختلفو خبرو باندې غږیږي. یوه خبره هم دا ده چې په کونړ باندې راکټونه لګېدلي دي، هغه مسله څېړي. دویمه د خط دواړو خواوو ته که عملیات کېږي چې هغې په هکله باندې هماهنګي وشي.
په پاکستان کې د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ د بیا لیدو په اړه هم خبرې کېږي. هلته افغان ځوانان وایي د طالبانو حکومت ترمنځ د سولې پر مهال دې د دوی نظرونه هم واورېدل شي.
ځوانان چې دي ځوانان هغه د ولس اصلي غوښتنه چې د ځوانانو قرباني د همدغه خبره مستقیمن دقت راکولی چې په سوله کې چې مثلا دلته د ځوان قرباني ځوان ورکړې ده، کریډیټ یې جنګي مجرمې ډلې اخلي.
د پاکستان پوځ وایي هند د دوی سره د شریکي پولې په بار بار ځمکني او هوایي خلاف ورزي کړې ده. د یو شمیر نورو راپورونو تر څنګ به دا هم واوري چې په افغانستان کې یو ناوړه دود بچه بازی یا د هلکانو د ساتلو په اړه خلک سوي.
مونږ تاسې الحمدلله مسلمانان یو، خلک له اسلام نه یاغیان باغیان سوي دي. که مونږ تاسې اسلام ته نظر وکړو دا ښه ښکاته نه ده. دولت ته پکار دی ډېر سخته مخنیوی وکړي او وروره داسې رقم کاته سو.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو 621 باندې رازو د خبرونې لومړی راپور ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، په پاکستان کې د یو غیر قانوني پیژندل شوی ډلې د مشر ملک اسحاق د وژل کېدو راپورونه دي. همدا شیبه له اسلام آباد نه زموږ همکار ربیع اکرم خان د ټلیفون په کرخه را سره ده. ربیع سهار په خیر. ډیره مننه،
تاسو هم سهار په خیر.
ربیع اکرم خان، د ملک اسحاق په اړه کوریدونکو ته معلومات ورکړي، د څنګه وژل شو او د وژل کېدو په اړه حکومتي چارواکي څه وایي؟
د پاکستان سرکاري ټي وای چې نن سهار د پنجاب صوبې ضلع مظفرګر کې د پولیسو په یو کاروایي کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم لشکرې جنګي مشر او پخوانی امیر ملک اسحاق سره د نورو 14 کسانو وژل شوي دي. سرکاري ټي وي د پولیسو لخوا زیاتوي چې دا کاروایي د ملتان پولیسو د ترهګرۍ د مخنیوي څانګې کړې ده. په دې کاروایي کې د ملک اسحاق د زامن هم وژل شوي دي او د پولیسو درې کسان په دې کاروایي کې هم جوبل شوي دي. په دې وژل شوو کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم کاري غلام رسول هم شامل وو. د پولیسو وینا ده چې مړی د مظفرګر ضلع هسپتال ته منتقل کړی شوي دي. د پاکستان سرکاري کې دا وایي چې سهار وختي دوی سره یو شخړه رامخته شوې وه، کاروایي شوې وه، نو چې په هغې کې دا کاروایي وشوه او دا کسان پکې وژل شوي دي. نجیب امیر نوموړی شاخوا دا شان 45 کاله پورې جیل هم تیر کړی دی او په دا تور و چې د شیعګانو د وژلو یو شمېر مقدمې هم په ده باندې وې. ملک اسحاق چې دی په شروع کې ناقانونه ګرځول شوي او بل تنظیم سپاه صحابو سره تعلق لرو، خو بیا یې ځینې اختلافاتو له وجهې کال 1990 کې دا تنظیم جوړ کړی وو او ورته یې د لشکرې جنګوي نوم ورکړی وو او د دې امیر بیا وو. دا شان چې دی کال 2012 کې دی اختلافات هم بیا ختم شوه او بیا دی دغه تنظیم چې دی نایب صدر جوړ کړی شو. خو د پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف په دور کې په کال 2001 کې دا کم تنظیم چې دی لشکر جنګوي دا ناکامه ګرځول شو او دا شان دوه کال 2014 کې هم د امریکې د خارجه محکمې ملک اسحاق چې دی او د
رابعه دا کاروایی څنګه رامنځته شوه؟ ملک اسحاق آیا نظر بند و دی په جیل کې و دی په خپل کور کې و د ده په تګ راتګ بندیزونه و که په دېړه حکومتي چارواکو څه ویلي؟
په دې د دوی پتګ راته خو چې دی هغه بندیزونه وو، خو دا سحر وختي چې دی د کم مظفرګر علاقه ده هلته کې د دوی د څه وسله یادوي د پاکستان سرکاري ټي وي ام ټلویزیون چې هغې له وجې دا مسله رامخې ته شوه، خو لا واضحه بیان مخې ته نه دی راغلی. په دې اړه هم موږ پولیس سره رابطه کیو چې څنګه موږ هغې سره رابطه وکړو نو خپل اورېدونکو سره به نور معلومات شریک کړو.
ډېره مننه د مشال راډیو خبریاله رابعه اکرم خان وه په اسلام آباد کې چې تاسو ته د غیر قانوني پیژندل شوې ډلې د مشر ملک اسحاق او د هغه د ملګرو د وژل کېدو په اړه راپور درکو.
دا مشال ریډیو دا
اوس هم د سیلابونو په اړه راپور لرو. د تاوریدونکو تازه راپور نوای چې په پاکستان کې سیلابونو د دریو لکو په شاوخوا کې خلک اغیزمن کړي دي او د وژلو شوو کسانو شمیره هم لوړه شوې، یو اتیا ته پورته شوې ده. له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله هم دا شیبه د ټلیفون په کرخره سره دی. احمد الله، د سیلابونو تازه صورتحال څه دی؟ په چترال کې هم د سیلابونو او د سیلاب ځپلو خلکو حال کا اوریدونکو سره شریکه.
مننه نجیب امیر، په پاکستان کې چې کوم د رواني میاشتې د 14 منټې نه د پښکال د بارانونو لړۍ شروع شوې ده، نو هغه تر دې دمه جاری ده او د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره چې کوم ده ان ډی ایم ای، هغه کوم چارواکي چې د احمد کمال مشال ریډیو ته ویل چې په تر دې دمه په ټول ملک کې د بارانونو یو اتیا کسان چې کوم دي دا مړ شوي دي او 15 چې کوم دي دا جوبل شوي دي. په دې یو اتیا کسانو کې د ټولو زیات شمیره په خیبر پښتونخوا کې ده چې هغه بلکستانی اداره دا هم ویناوه چې تر دې دمه په ملک کې تقریبا 300,000 پورې خلک چې کوم دي هغه د بارانونو او سیلابونو لوجه متاثر شوي دي. خو ولې دا شمیره د چترال د متاثرینو نه علاوه ده او د خیبر پښتونخوا حکومت تر مخه چترال کې چې کوم دي هغه خواو شاد 200,000 او 80,000 نه زیات کسان چې کوم دي هغه د بارانونو او دغه وروسته د سیلابونو لوجه متاثر شوي دي. دغه شان ان ډی ایم ای دا هم وایي چې ټول 293 کلی چې کوم دي هغه متاثر شوي دي، چې پکې 1,121 کورونه چې کوم دي هغه متاثر شوي دي، هغه ته نقصان رسیدلی. دین علاوه ان ڈی ایم ای د خپل چکم امدادي هلي زلي دغه په حواله سره هم مشال ریډیو ته ویل چې دا محل من په چترال او د پنجاب صوبې چې کوم متاثر سي مي درشان گلگت بلتستان او پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر چې کوم د اغل ته هم امدادي کاروایان چې کوم دي اغه روان دي. خو تر څو چې د چترال خبر تاسو وکړل نو په چترال کې د موسمیات محکمه وایي چې د بارانونو لړۍ چې کوم ده اغه باراتون کې 2 ورځې پورې هم جاري وي اغل ته، او نور زیات بارانونه چې کوم دي اغه بد دمه سره کیږي چې دغه شان په دریای چترال چې کوم دغه کوم د اوبو کچو چته دلی شي او خلونو او یا دغه شان نور نالج کې دې هغه خو او شای کې کوم خلک دي نو مخکې نه دی وارننګ جاری کړی دی چې هغه خلک دي محفوظو علاقو طرف ته یعنی اوچتو علاقو طرف ته کډه وکړي چې دغه شان نور ته ځاني زیان چې کوم دی هغه مخه ته نشي د پاکستان فوج چې کوم دی هغه دا وینا کوي چې تر دا مهال یې د هغه سیمې چې کوم ځکه چې چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې ډېرې زیاتې لارې چې کوم دي هغه اوس هم بندې دي او موټرو په ذریعه باندې هلته کومه چې رسایي ده هغه نه کېږي نو د پاکستان فوج وایي چې موږ د هلیکاپټرو په ذریعه باندې تر دې دمه اووه ټنه نه زیات راشن چې کوم دی هغه تقسیم کړی دی او دغه شان په سیمه کې چې کوم سیلانیانو او نور خلک چې وو هغه شمېره اته نوي جوړېږي هغه هم محفوظو علاقو ته موږ منتقل کړی ده بلخوا د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره پی ډی ایم ای چې کوم دی هغه هم دا خبره کوي چې زمونږ امدادي هلې ځلې چې کوم دي هغه په چترال کې روان دي او موږ هم پوره کوشش کوو چترال ضلع انتظامیه سره په شریکه چې نه صرف خلک محفوظو علاقو طرف ته ولېږو بلکې هغې ته چې دا وخت کوم دراشن ضرورت دی نو هغې هم موږ پوره کوششونه کوو دغه شان د لارې کولاولو اف ډبلیو چې کوم ده هغه لګیا د لارې کولاولو کوششونه کوي سړکونو بحالي چې کومه
مننه احمدالله زمون همکار احمد الله په اسلام آباد کې چې پاکستان کې د وروستیو سیلابونو د زیانونو په اړه تاسو معلومات ورکول
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د افغانستان د دفاع وزارت وای یو پلاوی د سرحدي ستونزو له پاکستان سره په عملیاتو کې د همغږي درامن سکولو لپاره دغه هیواد ته لیږل دي په همدې حال کې پوځي کارپوهان پاکستان ته د افغان پلاوی تک مهم بولي او ټینګار کوي چې یاد پلاوی باید د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي ستونزو موضوع په جدي ډول مطرح کړي زموږ همکار ابراهیم صافی له کابل
پر سرحدی سیمو د پاکستانی ملیشو لوري د راکټي بریدونو په اړه د راپورونو ترخپریدو وروسته د دفاع وسرت وای یو پلاوی د دې ستونزو د سیړلو لپاره پاکستان ته سفر کړی دی د افغانستان د دفاع وسرت د ویان مرستیال دولت وزیري د سې شنبې په ورځ په یو خبري ناسه کې ویل د دې پلاوی په جوړښت کې د ملي امنیت شورا او سرحدي ځواکونو غړي ګډون لري او مشري جنرال قدیر د ملي دفاع وسرت د اپراسیون مرسیال په غاړه لري خغلې وزیري ویلي ګل شوی پلاوی د پاکستان لوري د افغانستان پر سرحدي سیمو او بیلابیلو مسایلو د دغه هیواد له چارواکو سره خبرې کوي
هلته په مختلفو خبرو باندې غږیږي یو خبر هم دا چې په کونړ باندې راکټونه لګیدلې دي هغه مسله چېړي دویمه د خط دواړو خواو ته کاملیت کیږي چې هغه په حق له باندې هماهنګي وشي درېمه خبره هم دا چې ځینې مسلو باندې پکتیکا کې په پکتیا کې یا په کونړو کې په نورو ساحو کې چې مشکلات دي د هغه په حق له باندې د ډېری هماهنګۍ لپاره باید خبري وشي
دغه اقدام په داسې حال کې کیږي چې د راپورونو پر اساس په دې وروستیو کې یو وار بیا د پاکستانی ځواکونو له لوري د افغانستان په ختیځو سرحدي ولایتونو راکټي حملې شوې چې په کونړ کې خلکو ته تلفات هم اړولې دي کونړ ننګرهار پکتیا پکتیکا او خوست هغه ولایتونه دي چې په وروستیو څو کلونو کې د پاکستان له لوري د راکټي حملو شاهد وو او د دې ولایتونو اوسیدونکو ته یې مرجوب له هم اړولې ده د راکټي حملو ترڅنګ په دې وروستیو کې پاکستانی ملیشو د پکتیکا په انګورو اډې سیمه کې د تاسیساتو په جوړولو هم پیل کړی چې دغه کار د افغان حکومت د سخت غبرګون سره مخ شو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د پاکستان له لوري په ختیځو سیمو د راکټي حملو ترڅنګ دغه هیواد له افغانستان سره د کړو ژمنو خلاف عمل کوي د چارو کارپو هایګل سلیمان خیل پاکستان ته د یاد پلاوی استول یو مناسب کار بولی او ټینګار کوي چې دغه پلاوی باید شته ستونزې په جدي ډول له پاکستانی چارواکو سره شریکی کړي
هغه د دوستۍ ژمنه چې د دواړو دولتونو ترمنځ سوی او بل د ژمنه چې پر یو بل به تجاوز یا تیرې نه کوي زموږ پلاوی باید دغه مسله وغندي چې ولې راکټونو ته غول کیږي اسناد وړاندې کړي او د هغوی د لایل دی واوري چې ولې دغه کار کوي او دا دی ورته وای کچیر تاسو کړي ژمنه ماتوي زموږ او ستاسو مناسبات ته زیان رسوي او باید دغه ونه کړي
خغل سلیمان خیل همدارنګ ټینګار کوي چې افغان پلاوی باید له پاکستان سره د عملیاتو پر همغږي جدي خبري وکړي او هڅه دی وکړي تر څو د دواړو هیوادونو د سرتیرو د تلفاتو مخه ونیول شي پر دې ویران کرخه د پاکستانی ملیشو د سرغړاونو راپورونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې دغه هیواد د روان کال په سرطان میاشت کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د لومړي رسمي پړاو د خبرو کوربه توب وکړ خو کارپوهان وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید د پاکستان په ښه نیت باور ونه کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د مهمو شته ستونزو په برخه کې په احتیاط سره ګام پورته کړي ابراهیم صافی ازادي رادیو کابل
زمونږ د همکار ابراهیم صافی راپور موریده. پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي خای د روانې اونۍ په پای کې سره وګوري. له بل لوري د امریکا حکومت پرون په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پاکستان ته 3.6 میلیونه ډالر ورکړل. د فرانسې خبری اژانس وایي چې دا پیسې په افغانستان کې د وسلوالو د طالبانو پر ضد د مبارزې د پیاوړي کولو لپاره پاکستان ته ورکړل شوې دي. تفصیل د فرشتې جلال زینا.
امریکا د پاکستان حکومت ته په داسې حال کې د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پیسې ورکړي چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې په مذاکرو لګیا دی. اسوسییټډ پرس خبری اژانس د دوو لوړ رتبه پاکستانی چارواکو په حواله وایي چې د افغانستان حکومت او د طالبانو پلاوی به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. د چارواکو چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې، اسوسییټډ پرس ویلي چې اسلام آباد د دې پلاوی د ورتګ لپاره د تیاری په وروستي پړاو کې دی. د افغانستان حکومت د سولې لپاره د دې مذاکرو دقیقینټه او ځای لڅرګندولو ډډه کړي، خوای چې پر مقابل لوري به د اوربند د موافقې لپاره فشار راولي. په افغانستان کې د اوربند مسله په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خپل پوځي عملیات جاری ساتلي دي. د فرانسې خبری اژانس وایي یوازې د روان میلادي کال په لومړیو څلور میاشتو کې لږته لږه زر ملکي افغانان د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه او انتحاري حملو کې وژل شوي دي. د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پاکستان ته ورکړل شوي پیسې د دې هیواد مرکزی بانک ته رسیدلی دی. د پاکستان د مرکزی بانک یو مسؤل فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي چې د امریکا د حکومت له دې پیسو سره د پاکستان د بهرنیو اسعارو ذخیره لږته لږه 900 میلیارد ډالرو ته لوړه سوه. د امریکا حکومت د کوالیشن سپورت فند پروګرام پر اساس له 2001 میلادي کال راهیسې چې پاکستان د امریکا په مشرۍ د ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړی، په منظم ډول پاکستان ته پیسې ورکوي. د دې په بدل کې د امریکا حکومت کولای شي چې د پاکستان له هوایي حریم، پوځي هوایي مرکزونو او نورو امکاناتو کار واخلي. د پاکستان مرکزی بانک پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتو لشت لږه 3.6 میلیونه ډالر ورته وسپارل چې دروان مالیکال لومړی قسط دی. د پاکستان حکومت ته دروان مالیکال په ترڅ کې چې د 2014 میلادي کال د جون تر میاشتې دی لشت لږه 1.5 میلیارد ډالر ورسیږي. د پاکستان حکومت هر کال تقریبا 1.5 میلیارد ډالر د امریکا له حکومت اخلي او له 2001 میلادي کال راهیسې څه باندې 14 میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي. ناټو او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تیر کال په افغانستان کې خپل پوځي عملیات پای ته ورسول، خو لږته لږه 10,000 پوځیان د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره په دې هیواد کې لا هم پاتې دي.
فرشته جلال زی و چې راپور وړاندې کو. د پاکستان پوځ وایي هندي ځواکونه په وار وار د دوی سره د شریکي پولې خلاف ورزي کوي. د پوځ د خبرتیا اداره وایي هند د ډزبندۍ د تړون مخالفت کوي او په 1309 کې دوی 15 دشواري د کنټرول د کرښې خلاف ورزي کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې هند بیا پر پاکستان تورونه لګوي چې د دوی لوري ته د تخریبي کارویانو لپاره وسله والستوي. د مشعل رادیو خبریاله ربیع اکرم خان په دې موضوع له اسلام آباد راپور لري.
د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR په وینا چې د تیرې میاشتې 9 تاریخ راسې تر اوسه پورې د هندوستان پوځ د لاین آف کنټرول په سرحدي سیمو د ډزبندۍ د معاهدې 15 دېرش سره خلاف ورزي کړې ده. ISPR لاړخه جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې روانه میاشت د هندوستان د انتظام لاندې کشمیر نه بې پایلټه الوتکه چې د پاکستان پوځ د بیمور نومې علاقې سره غورځولې وه، د هغې نه حاصل شوي تصویرونو او ویډیوګانو کې په واضحه توګه د هند د پوځي کمپنۍ هیډ کوارټر، د هندوستان په یو چیک پوسټ لګول شوی بیرغ او د هندوستان پوځیان کاری. ISPR خپل بیان کې وایي چې په تیرې سموده کې د هندوستان لاړخه په سرحدي سیمو کې 100 ځلې د فضايي حدود خلاف ورزي شوې ده او د هندوستان په جارییت کې هم اضافه شوې ده. د ذکر د وخت په وخت دواړه ملکونه په یو بل د ډزبندۍ د معاهدې تورونه لګوي. د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر سرفراز خان زیاتوي چې دواړه ملکونه کې د مخالفو ډلو کوشش دا دی چې د خبرو اترو د شروع کېدو عمل ناکام کړي، باید چې د صبر نه کار واخیستل شي.
دا پکار ده چې وفا کی کم پروسس دوباره شروع شو د هند او پاکستان تعلقات بحالی. ما خیال دی هغه ته د قوم زیات خلکو چې دی هغه ته سترګی دی بدلته هغه خلک چې کم امن نه غواړي او هند کې هغه خلک چې کم امن نه غواړي دا سبوتاش کولو کوشش کوي. نو ضرورت د دې چې پاکستانی سیاسي حکمرانانو او عسکري قوتونو کوشش دا وکړي چې دا خبره زیاته ته تیز جنگ تلاړه نه شي بلکې په دې باندې ودري او امن خبره دوباره شروع کړي.
یاد دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې رسو کې ویلي وو چې د هندوستان په لاین آف کنټرول ډز کول د اوفا د معاهدې خلاف ورزي ده.
تاسو د رابی اکرم خان راپور اوریده. وال سټریټ جرنل په راپور کې لیکي پاکستانی پوځ ویلي دوی ځکه په پاکستانی غاړه کشمیر کې یو ډرون الوتکه وغورځوله چې د دوی په وینا هند د جاسوسۍ لپاره استعمالوله، خو بل پلو هند دا راپورونه رد کړي دي. هند وایي له نسکورې شوې ډرون الوتکې داسې هیڅ شواهد نه دي مخکې ته راغلي چې ترې ثابته شي دا هندۍ جاسوسي الوتکه وه. د مقالې مهمې برخې د ملیحه میرزاده نه.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د پاکستان پوځ د ګل په ورځ ویلي دي چې روانه میاشت د یو راغورځول شوي ډرون په حق لا راټول شوي معلومات ښایي چې د هند لخوا د کشمیر په متنازعه سیمه کې د جاسوسۍ لپاره استعمالیدله. د اسلام آباد لخوا پر هند دا تورونه هم په هغه ورځ مخې ته راغلل چې د هند په پنجاب سیمه کې د پاکستان له پولیس سره نږدې دریو مشکوکو وسلوالو د پولیسو پر چیک پوسټ برید کې شپږ کسان ووژل. د پنجاب پولیسو ویل چې په باور یې دغه وسلوال له پاکستان نه ورغلي وو. بلخوا د هند مرکزی حکومت د کسانو په هکله سونه ویل. ورځپاڼه لیکي پاکستان ویل چې پوځ یې د جولای په 15 نیټه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د بھیمبر له ښار سره نږدې یوه هندي بې پایلټه الوتکه راغورځوله. هند بیا دغه تورونه رد کړل. د هیواد د بارنو چارو سیکرټري سبرمنیم جی شنکر ویل چې د راغورځول شوي الوتکې ماډل نه ښکاري چې د هند لخوا چلیدله. د ورځپاڼې په خبره د پاکستان د پوځ لخوا د جولای په 15 نیټه د ډرون له خپرو شوو تصویرونو معلومېدل چې د اعلی معیار تصویرونو او ویډیوګانو د اخیستلو صلاحیت لري. د پوځ په خبره له ډرون نه د اخیستل شوو تصویرونو او ویډیوګانو داسې شواهد ترلاسه شو چې د هند د پوځ لخوا استعمالېدله. د هند بارنو او دفاع وزارتونو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. ورځپاڼه لیکي د پاکستان پوځ شپږ تصویرونه او د 9 سیکنډو یوه ویډیو خپاره کړل چې له ډرون د اخیستل کېدلو دعوه کوي. په آزاد ډول د دغو تصویرونو تصدیق نه دی شوی. ورځپاڼه لیکي چې یو تصویر یوه داسې ودانۍ ښکاره کوي چې د هند پوځ نښې پرې موجودې دي. په یو بل تصویر کې د هند جنډه ښکاره کیږي.
د ملیحې میرزاده راپور. د خبرونې په دې برخه کې کرن خان ته غوښ.
Thank you.
د کرن خان نمو د دیر نواب سندر اوریده د سټوډیو د غړې ستنخای چې په خبر کې د محل نه نیمه بجې شوې د خبرنو لنډی زته وړاندې کوم. د پاکستان سرکاري رسنیو نن خبر ورکړ چې د غیر قانوني پیژندل شوې ډلې لشکر جنگوي او مشر ملک ساق نن په مظفرګرد سیمه کې وژل شو. راپورونه وایي نوموړی د پولیسو په یوه کاروایۍ کې وژل شوی او له ده سره د ده د زامنو په ګډون یو شمېر نور کسان هم وژل شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي په ملک کې راغلو وروستیو سیلابونو نږدې 300,000 کسان اغېزمن کړي او له سیلاب ځپلو څخه 115,000 خلک راویستل شوي دي. د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره ان ډی ایم ای پرنوویل د سیلابونو له کبله په ټول ملک کې 1,000 کسان مړه شوي او 45 کسان ژوبل دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سرحدي ستونزو په پوله د ګولهبارۍ د ودرولو په موخه یو پلاوی پاکستان ته استولی دی. د نوموړي وزارت یو ویان دولت وزیري پرون مشال لډیو ته وویل چې په ورغلي پلاوي کې د ملي امنیت د شورا او د سرحدي ځواکونو غړي شامل دي. د لیبیا یو عدالت پرون د معمر قذافي زوی سیف الاسلام ته د جنگي جنایتونو او د 2011 کال د پاسونو پر مهال د سولایزو مظاهره کوونکو درا پرځولو په تور د مرګ سزا اورولې ده. د فرانسې چارواکو پرون وویل چې له 2000 څخه زیاتو پناهغوښتونکو هڅه کړې چې د فرانسې نه د سورنګ د لارې ځانونه برتانیا ته ورسوي. د یورو ټنل یو ویان وایي دا په تیرو 90 ورځو کې په غیر قانوني ډول د فرانسې نه برتانیا ته د پناهغوښتنې په مقصد د رسیدو تر ټولو لویه هڅه وه چې ناکامه کړه شوه. سپینې ماڼۍ هغه درخواست مسترد کړی دی چې ورکې د امریکا د حکومت نه غوښتنه شوې وه چې فراری حکومتي قراردادي ایڈوارد سنوډن ته د بخښنه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په تهران کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې فیدریکا موغیرینی سره تر لیدو وروسته پرون وویل چې اروپایي ټولنه او ایران د لوړې کچې د خبرو په پیلولو رضا شوي دي. د خبرونه په دې برخه کې رسنیو ته کتنه کوو. پایل د کورنۍ ورسپانو نه چې سراج زهیر لوستل دي.
نن د پیښور نخ پریدونکې د پښتو وحدت ورسپانه خپل اداري کې وایي پاکستان حکومت د ترهګرۍ د خاتمې ژمنه کړې ده او دې لړکې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې له پاکستانه د ترهګرۍ د خاتمې لپاره دوی یو کوټلې تګلارې لري او د غرنګ په ملک کې د ټولو ان جی اوز کتنه هم کیږي او کومې چې په ملک دښمن سرګرمو کې ککړې وي هغه ان جی اوز به تړلې شي. در یو وړاندې لیکي چې پاکستان کې د ترهګرۍ له عمله که یو خوا د ملک ترقی ودرېده لیدا او میشیت ته سخت زیان رسیدلې دي نو بل پلو په زرګونو خلکو خپل ژوند د لاسه ور کړی دي. ادریې زیاتوی باید د قبایلو سیمو سره سره په خاریو سیمو کې هم د ترهګرو او وسلوالو پر ضد عملیات پیل شي او د دې سره سره حکومت له پکار دي چې د ترهګرو څوک ملاتړ کوي او مرستې ورکوي چې د هغوی پر ضد هم سخت کاروایی وکړي نو هل به ممکن شي چې له دې ملک ترهګری په مکمله توګه ختمه شي. بل پلو ایکسپریس ورسپانه خپل ادریې په پاکستان کې په انتخابی اصلاحاتو باندې لیکلي او وایي چې دا یو حقیقت دی چې ټول نړۍ کې انتخابات په جدید سیاسي او جمهوری نظام باندې کیږي او څومره چې هم ترقی یافته ملکونه دي هغوی د انتخاباتو په نظام باندې سمجوته نه کوي او هم دا وجه ده چې هلته همیشله انتخابات پاک او صاف کیږي او د ټګۍ پکې هیڅ امکان نه وي. دریا وړاندې وایي چې له بده مرغه په پاکستان کې له وو شپې تکالو راسي په دې یو طریقه باندې انتخابات را روان دي چې اکثره وخت پکې درغلی کیږي او خبر تر دې راورسېدله چې عدالتونو ته معامله لاړه. دریا اخیر کې لیکي چې اوس وخت راغلی دی او دنیا په جدید ساینسي اصولو او نظام باندې روانه ده نو پکار ده چې د پاکستان حکومت او الیکشن کمیشن هم په ګډه سره کینی او د دنیا انتخاباتي نظام په وړاندې کیږدي او د هغې په تناظر کې یو غوره نظام جوړ کړي ځکه چې دا ډیره مهمه معامله ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیا ټلګراف ورسپانې د برتانی لخوا له پاکستان سره د کیدونکو مرستو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي چې ښایي دا مرستې په پاکستان کې د مرګ له سزاګانو سره مرسته وکړي. د امریکا نیویارک ټایمز ورسپانې بیا په یوه مقاله کې په افغانستان کې د شوي یو خونړۍ برید یادونه کړې ده. ورسپانه لیکي چې دا برید پر یو واده شوی او لږ تر لږه 40 تنه پکې وژل شوي. بوریوال کاکړ د دواړو مقالو مهمه برخه دراوروي.
د برتانیا ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې د مقالې په فایل کې لیکلي دي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه پلټنه کوي چې آیا پاکستان ته ورکول کېدونکې پیسې رښتیا هم د مرګ له سزاګانو سره مرسته کوي او کنه. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت وکیلان اوس د هغه قانوني فشار په وړاندې دفاع کوي کوم چې له دې وزارته د دې په اړه د معلوماتو څرګندولو غوښتنه کوي چې آیا د نشې موادو ضد پاکستاني پولیسو سره مرسته کیږي او کنه. په برتانیا کې د ریپریو په نامه خیریه اداره د مرګ د سزاګانو پر ضد مبارزه کوي. دا اداره په دې لټه کې ده چې پاکستان ته د مرستو تر ورکول کېدو او خرڅېدو وړاندې باید د بشري حقونو هغه لیست په ډاګه کړل سي چې ډیپلوماټانو تیار کړی دی. پاکستان هغه هیواد دی چې دا وخت د برتانیا لخوا تر ټولو زیاتې مرستې ترلاسه کوي. دا له هغه وروسته ده چې برتانیا تیر کال 338 میلیونه پاونډ ورکړل. په دې مرستو کې د نشې موادو پر ضد مبارزې لپاره هم په میلیونونو پاونډ شامل دی. پاکستان داسې یو ملک دی چې له نشې موادو سره په تړلو مقدمو کې د مرګ سزا هم ورکول کېدای سي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت دا درخواست پر دې اساس رد کړی چې د دوی په وینا دا کار به له پاکستان سره د برتانیا اړیکې خراب کړي او یا به هم د امنیتي خدمتونو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي. بل پلو د امریکا نیویارک ټایمز رسپانې په یو مقاله کې په افغانستان کې د سوي هغه خونړي برید یادونه کړې ده چې پر یو واده سوی وو او لږ تر لږه شل تنه پکې وژل سوی وو. ورسپانه د چارواکو له خولې لیکي چې دا پیښه هغه مهال وسوه چې د افغانستان په شمال کې وسلوالو د واده پر پراخو مراسمو ډزې پیل کړې. د غنی په نامه یو کومندان رسپانې ته ویلي چې دی دې ویرونکې پیښې ته حیران دی په کوم کې چې د ده 15 خپلوان وژل سوی دي. کومندان غنی ویلی چې په دې پیښه کې چې کوم کسان وژل سوي دي په هغوی کې زیاتره ځوان او ماشومان دي. د ورسپانې په لیکنه دا پیښه د بغلان ولایت په داسې سیمه کې سوي ده کوم چې د وسلوالو طالبانو په واک کې نه ده، بلکې هلته بیخي کم وسلوال سته. د نیویارک ټایمز په لیکنه د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د شوروي پر ضد د مقاومت او کورنیو جګړو له وخته وسلوالې ډلې هم شتون لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. نوموړې ولسوالۍ له څو ورځو جګړو وروسته پرون سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. له بلې خوا د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې تر اوسه د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره له مرکز څخه دوی ته هیڅ ډول مرسته نه ده رسېدلې. تفصیل له کابل ناجیه صفۍ تاسو وړاندې کوي.
ورسته له هغه چې د شمالي ولایت سرپل د کوهستاناتو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول شو، اوس مهال دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د ولسوالۍ به ډیر ژر د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راشي. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیري د سه‌شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې وسلوال طالبان له سو محدود ساتونو څخه زیاته ولسوالۍ نشي نیولی او دوی به یې بیرته په شا وتنبوي. نوموړي وویل چې د دوی ټولې قواوې پوره چمتو دي چې د داسې حملو په وړاندې ودرېږي.
سره پول کې ما مخکې وویل چې ولسوالۍ به یو سات دوه ساتو لپاره سقوط وکړي. په دې مخالفین په دې هغه څوک چې د دې مخالفینو تر شا دي په دې نه خوشحالېږي چې یوه ولسوالۍ د دوه ساتو لپاره سقوط ورکړی دی. زموږ هوایي پوځ، زموږ زمینی قواوې، زموږ د کومندو قواوې ټولې دې ته آماده دي چې خپل هیواد نه دفاع وکړي.
د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ په سقوط سره ویل کېږي چې شاوخوا 600 کورنۍ هم له دې سیمې بې ځایه شوې دي. د کوهستانات ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو سره د پرونیو جګړو په دوام نن سهار سقوط وکړ. د روان لمریز کال له پیل راهیسې دا سویم ځل دی چې وسلوال طالبان ولسوالۍ نیسي او هلته د څه وخت لپاره خپل بیرغونه وچتوي. له دې وړاندې د بدخشان، یمګان، د کندوز چاردره او دشتارچی، د غزنی نوا او د بادغیس جوان ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې چې وروسته بیرته نیول شوي دي. سره له دې چې دفاع وزارت د کوهستانات ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د هڅو خبر ورکوي، خو د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې تر اوسه د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. د دې ولایت د ولایتي شورا غړي اسدالله خورم ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په دې تمه دي چې تر څو له کابل څخه تازه دمه ځواکونه واستول شي.
تر اوسه هیڅ ډول اقدام نه دی سوی. موږ اوس هم په دې تمه یو چې له مرکز څخه نوي ځواکونه راسي، عملیات وکړي تر څو ولسوالۍ بیرته له مخالفانو ونیول سي.
د روان کال له پیل راهیسې د شمال په اکثر ولایتونو کې د نامنیو راپورونه خپریږي او د چارو څیړونکي لامل د سولې په خبرو کې د طالبانو امتیازات او د جګړې له ډګره د بهرنیو ځواکونو وتل بولي. د ملي شورا غړیو له دې وړاندې د شمال وضعیت اندېښنې وړ بللی او ویلي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ د یو لړ اختلافاتو له امله د نامنیو کچه لوړه شوې ده.
ناجیا صافی وه په کابل کې. افغان ځوانان وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ په جګړه کې تر ټولو زیات زیان ځوانانو لیدلی. نو اوس چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې کیږي، په کار ده چې د زلمی کول غوښتنو ته هم پکې زیاته پاملرنه وشي. ځوانان وایي دا چې د هیواد واګي به سبا دوی سنبالوي، نو په کار ده چې ورته د خبرو مذاکراتو په پړاو کې هم برخه ورکړل شي. د مشال رادیو همکار استرالا مومان په دې موضوع څو تنه ځوانان راغلي او دره پورې جوړ کړ.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرې روانې دي، نو افغان ځوانان وایي که چېرې د دوی رول پکې ورزیات شي، نو کېدای شي چې ځینې ځوانان ټوپک وغورځوي او د سولې لور ته راشي. د لغمان ولایت اوسیدونکي خالد احمد سپی چې دا مهال په سویزرلینډ کې زده کړې کوي، وایي باید چې له طالبانو سره په داسې شرطونو خبرې وشي چې له وجې د پیغلو ځوانانو پر ټولنیزو او جمهوری حقونو اغیزه پرینوزی.
لکه ډیر موږ د سیزوانان دی په افغانستان کې چې هغوی خودکش ته تیار دي. لا مثال د خلکو سره جنګیږي، حکومت سره جنګیږي، د ملي اردو هم وژني. طالبان سره مثال دا ځان یو ځای نه کي چې مثال دی په ملي اردو کې کار وکړي، د افغانستان حکومت سره کار وکړي. طالبانو د افغانستان حکومت سره دغه وکړي، صلح وکړي. په دې کې باید مکتبونه بالکل د جنکیانو دپاره، هماغه سیوي کالجونه هم، یونیورسټیانې هم، دې ته باید پوهنتونونه زموږ چې څومره دي هغې ته باید جنکیانې هم لاړ شي، هلکان هم لاړ شي. زموږ سپورټس والیبال چې کوم دی، فوټبال مثال، کرکټ ته هم بند نشي.
خالد صاحب وایي په داسې حال کې چې د افغانستان راتلونکي به د افغان ځوانانو په لاسو کې وي، نو د افغان ځوانانو په نمایندګۍ د له ټولو خواو غوښتنه ده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې دوی ته نیغ په نیغه رول ورکړی شي. خو د کابل پوهنتون زده کوونکي ته الله ویسا بیا پر دې عقیده ده چې د سولې خبرې په ابتدایي مرحله کې دي او د ځوانانو موجودګي په کې ډیره مهمه نه ده. البته دا وایي چې د جنگ ټولو خواو ته قرباني زیاتره ځوانان ورکړي، نو باید چې دوی اندېښنو ته جدي پاملرنه وشي.
ځوانان ما مخکې چې وویل هغه د سولې طرفدار دي، سولې چې په هر رنگ وي چې دلته سولې قائم شي، سولې راست. ځوانان چې دي، ځوانان هغه د ولس اصلي غوښتنه چې د ځوانانو قرباني د همدغه خبره مستقیمن د پټ راکولای شي. په سوله کې چې مثلا دلته د ځوان قرباني ځوان ورکړي ده، کریډیټ یې جنگي مجرم یې ډلې اخلي.
په کوټه کې د ځوانانو د فعالیت او پرمختګ په نامه د سازمان مشر رازق فهیم وایي افغان ځوانان د سولې په بهیر کې د ټولنیزو رسنیو، ادبي علمي غونډو او نورو فورمونو د لارې خپل رول لوبوي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمينه برابروي، خو باید چې دوی ته په دغه خبرو کې نیغ په نیغه رول ورکړل شي.
موږ دا څه وګورو چې په سوشل میډیا باندې کته وګورې، نو د سولې کم خواهش څه دی؟ زما په خیال ټول وطن ته دی، ټول خلکو ته دی، خو ځوانانو هغه اواز تر ګردو په زیاته قوي انداز راپورته کړی هم دی، پر مخ یې هم دیولی دی، او شاید تر خلکو خبره هم رسولی دی. خدا چې په دې هم په سیاسي توګه او هم په ټولنیز توګه داسې میکانیزم نشته چې ځوانانو ته دا لار ورکړي چې هغه په دغه پروسس کې خپل رائے په یو منظمه توګه د خلکو یا د حکومتونو یا د دولتونو مخ ته کشي.
رازق فهیم وایي د نور اندېښنو تر څنګ افغان ځوانان د هم اندېښنه لري، هسې نه چې په دې تیره څه لږه موده کې شوي سیاسي او ټولنیز پرمختګونه اهم له لاسه ورکړي. دغه په خبره په کار د چاو داسې میکانیزم جوړ کړل شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د دې هیواد ځوانان نیغ په نیغه برخه واخلي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په منځګړیتوب د سولې مذاکراتو لومړی مرحله د جولای په 1 په مری کې شوې و. افغان چارواکي وایي چې د طالبانو غوښتنې یې اورېدلې دي او کوشش به کوي چې د مذاکراتو په بل پړاو کې پر جنگبندۍ خبرې وشي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم 11 بجو،
حجره
په 1:30 بجه،
ستونزه او سرکار
په پاوباندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم 3:00 بجو
د مشال ترڼا لاندې
په 3:30 بجو
او د خبرونې په دې برخه کې استاد خیال ته وکښ پښتونخوا د کتابخونو یا د لایبرریانو مسؤلین وایي اوس د پخوا په پرتله خلک په ډیر کم تعداد کې د دوی لوري ته مخه کوي. دوی وایي د انټرنیټ راتلو خلک د کتابخانونه لري کړي دي. په خیبر پښتونخوا کې یو له سرکاري کتابخانې فعال دي چې یوازې د 2000 په شاوخوا کې خلک ورسره رجسټر دي. زلان یوسفزی پیله پیښور راپور لري.
د پیښور خار او د صوبې د نورو ضلعو په لایبرریانو یا کتابخانو کې وس د مخکې په ډول د کتاب کتونکو ګڼه ګوڼه نه وي. کتب خانو ته راتلونکي زیاتره کسان یا خود مینځنی عمر وی او یا هم سپینګری. د پېښور آرکایوز لایبرری چیف لایبرریان شاه مراد وایي چې مخکې په ښار کې د ټریفیک ستونزه نه وه، نو خلک په لایبرری ته ډیر راتلل، او کچرې په ښار کې ځای په ځای وړې لایبرریانې جوړې شي، نو اوس هم د کتاب کتونکو په شمېره کې زیاتې راتلی شي. او دا چې له لایبرریو لرې کېدو نور هم غټ غټ لاملونه شته.
اس کے کئی وجوہات تھے، ایک وجوہ اس میں انٹرنیٹ کا بھی
د دې سولہ ملونه دي چې یو پکې انٹرنیٹ ته اکثر ځوانان د انٹرنیٹ د استعمال لوجي اوس کتابونه نه ګوري. دویم، زموږ د تعلیم نصاب داسې دی چې پکې ماشومان ته د نورو کتابونو د مطالعې وخت نه ترلاسه کیږي. د زیاتو نمبرو خستو مقابله وي زده کوونکي رټي لګوي. په تعلیمي ادارو کې پوهې او تحقیق ته پام په کمېدو دی، نو ځکه زده کوونکي اوس لایبرریانو ته نه راځي.
تو اس وجہ سے بچے لائبریریز میں نہیں جاتے.
دلسم جماعت یوز دکون کے داؤد حسین وائی چې لائبریری د کور پخوا کې دا خود اسکول کتابونو او ټیوشنو اوزگار نوی، او کو اوزگار هم شي نو په انټرنیټ باندې سات تیرے کوي.
اکثر ز ډیر سٹڈی کوم اسکول د پارک نام نو کې مصروفیت یو ډیر ز کل نہ کل انټرنیټ تک نه انټرنیټ یوز کوم، موبایل باندې ټایم نه ملاوی کراتا. او اسکول ته زمرہ ته موغه دا بیا ټیوشن دی، بیا ټیوشن بعد کورسونه دی، پینټینګ کلاس دی نوغه کوم، او لینگویج دی هغه کوم. بس
د پېښور په یو لایبرری کې د کتاب په مطالعه بوخت د پښتو ادب د امفلز د کوونکې او د ترقی پسندو ادیبانو تنظیم غړی اسد الله چشتی وای چې باید د ادب سره تړاو لرونکو خلک ځوان کل د کتاب په لور تشویقولو لپاره لیکل او نور هڅې وکړي.
طالب علمان راضی واغه شاز نادر یو د دانی پکې زیات معمر خلک دي هغه وی خو چې څنګه لایبرری پکار دي، په لایبرری کې څنګه رش پکار دي، څومره خل نو هغه زمونږ لایبرری چې کوم دی هغه خالی وی، او بل دلته کې هغه سہولتونه هم نه وی چې کله بیلی لړه شي نو هم داسې بیا پتا کې سړی ناست نو هغه سہولیات هم اویلیبل نه دي. هغه وجه دا چې زمونږ اکثر والدین چې کوم دي هغه الټریټ دي، او بل زمونږ چې کوم پوهان دي هغه خپل ډیوټی نه ترسره کوي چې هغه هغه دې طرف ته د خلکو د توجه رو ګرځي.
په خیبر پښتونخوا کې د عام اولس لپاره د سرکاري لایبرریانو شمیره یو لسته چې پکې د سرکاري شمیرې تر مخه سکم 8000 کسان غړیتوب لري. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوس درته د یو ناوړه عمل په اړه راپور لرو. د کائناتو خالق انسان یو ښکلی موجود پیدا کړی، ورته عقل او شعور ورکړی، او د یو بل سره په مینه محبت د ژوند تیرولو درس هم ورکړی. په نړۍ کې ټول مخلوقات خدای پاک د جوړو په شکل کې پیدا کړی دي. د ځینو ناړامو انسانانو باغی فطرت کله کله د ټاکلو شو حدودو نه سرغړونه کوي او په غیر طبیعي لارو خپل خواهشات پوره کوي. د افغانستان او پاکستان په ځینو سیمو کې خلک د کم عمر هلکان د ناوړو ګټو د ترلاسه کولو لپاره له ځانه سره ساتي. دی عمل ته بچه بازی ویل کیږي چې په ټولنه کې ورته خلک ډیر په بد نظر ګوري، خو د دې باوجود هم دا ډول کارونه په ټولنه کې موجود دي. له کابل زموږ همکار خان محمد سین په دې موضوع راپور لري.
که څه هم لسو کلونو راهیسې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او یو شمېر نورو مدني ارګانونو هڅې کړي چې په هیواد کې د بچه بازۍ مخه ونیسي، خو راپورونه وایي چې دا دود اوس هم په ځینو ولایتونو کې له منځه نه دی تللی. د افغانستان د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د سه شنبه په ورځ له آزادی راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې بچه بازۍ ته په یو شمېر ولایتونو کې د یو دود په نظر کتل کیږي. خاغلی بیدار وویل د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون له یو شمېر دولتي ارګانونو سره ګډې هڅې پیل کړي چې بچه بازۍ د هیواد د جزا په قانون کې شامل او جرم وګڼي.
ما در قانون جزا صرف مسئله لواط داریم و در بچه بازی مسائل هم موجود هستند که لواط
موږ د جزا په قانون کې واضح د لواطت موضوع لرو، خو پرته له دې نور مسائل هم سچې له هلکانو ناوړه ګټه پورته کول باید جرم وګڼل سي. په دې هکله موږ د طرحو په جوړولو کار کوو، حکومت ته به یې وړاندې کړو چې جرم وګڼي.
بیدار دا هم وویل بچه بازی اکثره د غیر مسؤولو وسلوالو قمندانانو، سیمه ایزو زورواکانو او بډایو خلکو لخوا ترسره کیږي. د افغانستان د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې هغه هلکان چې د بچه بازۍ ښکار کیږي په راتلونکي کې په یوه قدایي او بې رحمه کسانو بدلیږي. بچه بازی داسې یو دود دی چې په ځینو سیمو کې زنې د زور او زر خاوندان هلکان ساتي، له ځانونو سره یې ګرځوي، د خوښۍ په محفلونو کې د نجونو غوندې سینګاروي، نڅوی او حتی جنسی ګټه ځنې هم اخلي. راپورونه وایي بچبازی له پخوا راهیسې د دې هیواد په اکثرو سیمو کې دود دی، خو کله کله پر همدې هلکانو د دوو کسانو یا دوو ډلو ترمنځ جنګونه هم کیږي او خلکو ته پکې مرګ ژوبله هم اوړي. د بچبازی په هکله له بغلان ولایته تازه راپورونه وایي چې په سیمه کې د یو واده په محفل کې د یو هلک پر سر د دوو زورواکانو ترمنځ په نښته کې 21 کسان وژل شوي او 8 ټپیان شوي دي. عام خلک له دې دوده کرکه لري او له حکومت غواړي چې عاملینو ته سزا ورکړي. دوی وایي
زما نوم ذبیح الله، مونږ تاسې الحمدلله مسلمانان یو، خلک له اسلام نه یاغیان باغیان شوي دي. که مونږ تاسې اسلام ته نظر وکړو دا ښه کاتانه ده، دولت ته پکار ده چې دا خلک ډېر سخت مجازات یې کړي. حکومت هم دا غوښتنه ده چې دا خلک ډېر سخت وټکی ویزه پی داسې خلک دا په ملک نور هم دغسې بدبختی سره خلک مخته مخامخ کوي. لکه اوس دا د بغلان پیکه ډېر څه نفره پکې مړو زخمیان، دا مور لري پلار لري، دې کې به ډېر بېګناه تللي. دولت ته پکار ده چې ډېر سخته مخنیوی وکړي. وروره دا سره کم کاته سو.
د کورنیو چارو وزارت وایي څرنګه چې بچبازی د فساد سبب ګرځي پر ضد اقدامات کیږي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش آزادی راډیو ته وویل چې ملی پولیسو تل هڅې کړي چې د دې دود مخه ونیسي.
په دې دلیل چې داسې موضوعګانې د اخلاقي فساد سبب کېږي، کله چې پولیسو ته ورسېږي عدلي ارګانونو ته سپارل کېږي او په دې پیښه به هم غور وسي.
مدني ټولنې په هیواد کې د بچبازۍ لاملونه د خلکو اقتصادي ستونزې او له اسلامي اصولو څخه د خلکو بېخبري ښیي. کارپوهان وایي که حکومت د دې دود د مخنیوي لپاره تدابیر جدي نه کړي، ډېر هلکان او تنکي ځوانان به د دې دود ښکار او پر ټولنه به ناوړه اثر وکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
او اوس درته د زرولی افغان په آواز دا سندره دراورو.
ادب زمون منزل دے راز پختہ تو کر تو کر دے یارانے پلو یا لارم منزل دے راز پختہ تو کر دے راز پختہ تو کر دے شامل خستا دو گلاب گل دے راز پختہ تو کر دے یارانے پلو یا لارم منزل دے راز پختہ تو کر دے راز پختہ تو کر